په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروړو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکی. د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول ملک کې 10,000 کسان په ډینګي ناروغي اخته شوی دی. افغان حکومت وایي نور هیوادونو ته د طالب استازو سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې تمه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ د ایغور مسلمانان بیرته چین ته نه ورلیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول ملک کې 10,000 کسان په ډینګي ناروغي اخته شوی دی. د خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر میرزا د سپتمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. ډاکټر ظفر مرزا وایي د ډینګي ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کوو. مجتمع کوو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ناروغانو د شمېر زیاتېدو وروسته ورو ورو شمېر په کمېدو سي او د روانې میاشتې تر اخره پورې به پر دې ناروغۍ کابو وموندو. ډاکټر ظفر مرزا وویل چې تر اوسه په پنجاب کې 2303 اویا، په سند کې 2258، په خیبر پښتونخوا کې 1314 او په بلوچستان کې 1202 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته وزیرستان ته رسیدل دي. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په واڼه کې او محسن داوړ ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې په زرګونو کسانو هرکلی وای. دوی ولسته په وینا کې هوډ څرګند کړ چې د پښتنو د حقونو لپاره له روانې مبارزې به په هیڅ صورت نه پر شا کیږي. دوی د روان کال د مې میاشتې پر 26 د خړ کمر تر پیښو وروسته نیول شوي وو او د سپتمبر پر 26 د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه په ضمانت خوشی کړل شو. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په پاکستان کې د روانو مشکلاتو حل د اوسنی حکومت ړنګول دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډه وروسته خبریالانو ته وکړې. مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن پر ګوندونو غږ وکړ چې ورسره د اسلام آباد پر لور په لوی لاریون کې ګډون وکړي.
ملین مارچونه چې مونږ په کومې کامیابۍ سره په خپله کړي دي، نو مونږ د دې آزادۍ مارچ هم د جمعیت علما اسلام د خپل فلیټ فارم نه په خشن د کولو صلاحیت لرو. او نورو ګوندونو ته وایو چې تاسو مونږ سره د جولای په میاشت کال 2013 کې چې کومه نوزنامه کړې وه په هغې د کلک ودرېږي او په اسلام آباد کې د یو موټی شي.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي مولانا فضل الرحمن او نور ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاج کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې په پټه داسې قانون عملي کړی دی چې د مارشلا برابر دی. د یاد ګوند صوبایي جنرل سیکرټري سردار حسین بابک وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا واک ورکوي چې وغواړي له هغه ځایه خلک پورته کولای شي.
دا خو بالکل ماشاء الله ولګول په دې صوبه کې، ځکه چې سیکیورټي فورس ته دا اختیار ورکړه چې هغه دوجی نه راپورته کوي که د جومات نه یا د مدرسې نه یا د دفتر نه راپورته کوي. یو طرف ته دوی دعوی کوي چې موږ دهشتګردي ختم کړه، او بیا دوره په پټه باندې آرډینس کول چې اسمبلی موجوده ده او بیا اسمبلی سیشن روان دی په غلا باندې آئینی حقوقو خلاف ورزي کېږي، د آئین خلاف ورزي کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وار لمخه پر فیسبوک په خبر کړي بیان کې د دې قانون مخالفت کړی دی. دا لغوه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د سپتمبر پر 15 د یو آرډیننس له لارې دا قانون د صوبې ټولو سیمو ته وغځاوه. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. افغان حکومت وایي نور هیوادونو ته د طالب استازو سفرونه هغه نتیجې نه ورکوي چې خلک یې تمه لري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګا مشال رادیو ته وویل چې طالبان د نور هیوادونو ته د سفر پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دا لغوه وروسته ده چې د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته سفر وکړ. تر دې وړاندې هغوی ایران او روس ته هم تللي وو. افغان چارواکي وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې یا د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولی ده. د پروان ولایت د پولیسو مشر محمد محفوظ ولیزاده پرون ویلي چې د یاد ولایت مرکز چاریکار ته نږدې د سپتمبر پر 1 د ملا قدوس په نامه د طالبانو یو قمندان او شپږ وسلوال نور وژلي دي. په غزنی کې هم پوځي چارواکو ویلي چې د شپې مهال عملیاتو کې لږ تر لږ 16 وسلوال وژلي او تر 15 زیاتې ټپې کړي دي. په یو بل بیان کې ویل شوي چې په بلخ ولایت کې هم د زری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل سوی مشر وژل سوی دی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان ښار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. میر رحمان رحماني تیر ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو سره خبرې وکړې. نوموړي له قزاقستانه د لوړو زده کړو، بنسټیزو پروژو او سوداګریو کې د همکارۍ د لا زیاتېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې د چین هغه غوښتنه په یوه خوله رد کړي چې ایغور مسلمانانو دی بیرته چین ته ورولېږل سي. مایک پامپیو د سپتمبر پر 2 وویل چین چې په سینکیان کې کوم ایغور مسلمانان په بند کې ساتلی دي د هغوی په داسې ډول له ترهګرۍ سره هېڅ تړاو نسته لکه څنګه چې چین ادعا کوي. مایک پامپیو ویلي چې دا یوازې د لژکیو د دین او کلچر د له منځه وړلو هدف دی. پمپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې دا خبرې کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسیو بی له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ څلوېښت پیسې او 1.94 روپۍ څلوېښت پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ او 1.01 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ څلوېښت پیسې او 1.40 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 96 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 2.98 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 2.6 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15 ډیګري سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پاکستاني چارواکو پر راتلونکو یو ونه کې په هیواد کې د ډنګي ناروغانو د شمیر زیاتېدو ویره خوده ده. په خیبر پښتونخوا کې بیا د صحت چارواکي وایي حکومت پوره هڅه کوي چې پر دې مسله قابو ومومي.
ار یو اصل کې دی پر ایزولیشن مارشتا سپریډ ورنو کې شوې ده. دا وګرو باندې اوس موږ دام کړی چې جمعتون کې ملل شروع کړی.
پرون په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې زرګونه خلکو له زندانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د خوششو مخکښانو محسن داول او علي وزیر هرکلی وکړ. داول په میرالی کې خپلو ملاتړو ته وویل چې د سیمې د امن لپاره خپل کار به جاري وساتي. او پرون د سواد په سیدو شریف کې د خزو د حقونو فعالانو له حکومت وغوښتل چې د میرمنو د ژوند د خوالي لپاره اقدامات وکړي.
چې کم عمر کې کی هغه ودونه دې ختم کړي شي، د لوبو د پاره د میدانونو جوړ کړي شي، جیدات کې د ولا برخ ور کړل شي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع ته راشو. پاکستان او چارواکو پر راتلونکي یو نه کې په دې هیواد کې د ډنګي ناروغانو د شمیر زیاتېدو لامل اندېښنه او ویره خوځولې ده. دوی البته ویلي دي چې ډېر ژر به په دې ناروغۍ کابو ومومي. دا خبره د روغتیايي خدماتو انتظام او همغږۍ په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا پرون یوې خبري غونډه ته کړې. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د ډینګي ناروغي په اړه د ځانګړي خبري کانفرنس پرون په اسلام آباد کې وکړ. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې د ډینګي 10,000 ناروغان دي چې علاج روان دي. دغه په وینا په پنجاب کې 2,300 په سند کې 2,850 په خیبر پښتونخوا کې 1,314 او په بلوچستان کې 1,200 ناروغان دي. هغه ویر وښوده چې په راتلونکي یوه اونۍ کې شایي د ډینګي د ناروغانو شمیر نور هم زیات شي. ډاکټر ظفر مرزا وایي د ډینګي ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کوو. مجتمع کوو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ناروغانو د شمیر زیاتېدو وروسته ورو ورو شمیر په کمېدو شي او د روانې میاشتې تر اخیره پورې به پر دې ناروغۍ قابو ومندو. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړه چې په تیرو 48 ساعتونو کې د ډینګي ناروغانو شمیر ناڅاپه زیات شوی چې پکې زیاتره ناروغان د پنجاب په پوټوهار سیمه کې رپورټ شوي دي. ډاکټر ظفر مرزا د هغو اقداماتو ذکر هم وکړ چې د نوموړي پوره حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اخیستي دي. دغه په خبره د اسلام آباد له شخصي هسپتالونو سره خبره کړې او هغه ورته د زر بسترو مفت ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د په خبره حکومت د ډینګي ناروغي په اړه دوه ټلیفون لاینونه یا هاټ لاین هم جوړ کړي چې خلک ورته ټلیفون کولای شي او د ناروغي په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د دې په وړاندې شان حکومت په اسلام آباد کې ډینګي کنټرول آپریشنل سنټر هم جوړ کړي چې هر ورځ به د هیواد په کچه د دې ناروغي جاج اخلي.
عبدالحق کاکل و په تیر څه موده کې په خیبر پختونخوا په تیر په پیښور کې د پام وړ شمیر کسان د ډینګي ماشي چیچلو له وجې ناروغ شوي دي. د صحت محکمې یو چارواکي وایي دوی پوره کوشش کوي چې ناروغانو درملنه وکړي او ولس هم پوه کړي چې څنګه د ناروغۍ ځان محفوظ ساتلی شي. د چارو شونکو بیا د ډینګي پر ضد له حکومتي اقداماتو خوښ نه دي. د مجید بابر رپورټ ورو
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې 2,502 کسان د ډینګي طبي وهلي دي. د صحت د صوبایي محکمې د ډینګي ناروغۍ لپاره ویان ډاکټر عبدالقدوس وایي چې د دې ناروغۍ نه د پېښور ضلع زیاته متاثره شوې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ورځ په ورځ د ناروغانو شمېره زیاتېږي نو آیا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخلي او کنه؟ نو نوموړی وایي د ډاکټر عبدالقدوس په خبره دا مهال یوازې په پېښور کې 1,400 زیات کسان ناروغه شوي دي چې پکې زیاتره د شیخ محمدو، ماشوخېلو، سربند، اچینی بالا او سپینی وړی کلیو دي. د سپینی وړی یو کس نادر خان نه مې وپوښتل چې آیا د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د حکومتي ګامونو نه مطمئن دي.
کور خو فلال څوک ګرځي نه، مونږ څوک راغلي نه دي. یا ککی زمونږ د علاقې خپل مشران حجره کې داسې میډیکل کیمپ وغواړي خو په خپل مدد باندې کوي. خو د تېر کال چې کوم احتیاطي تدابیر دي مونږ خپل محله کې خپل علاقه کې ګاونډیانو ته بس وی چې دا جاله استعمالوي یا د تېر کال اوبه جمع کېږي دا د دې نه خوا کوي نو دغه چیز مونږ خپله کوو.
د ډینګي ناروغۍ په تناظر کې د حکومتي دعوو او د ولس لخوا یې د ردولو په اړه مې په پېښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو د څانګې مشر محمود جان بابر نه پختل چې په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د حکومتي داوو حقیقت څه ده. نو نوموړی وایي دا مهال د صحت د محکمې د چارواکو ټوله توجه د ولس او رسنو په هغو داوو رد کولو مرکوزه ده چې وایي ډینګي ورځ په ورځ زیاتېږي، ولس او رسنۍ چغې وهي خو د تحریک انصاف موجوده حکومت دا نه مني.
نن دوه کاله مخکې چې کله په دې خیبر پختونخوا په دې سر ښار پېښور کې د ډینګي وبا خوره شوه وبا او په دې کې زرګونه خلک چې کله د دې ډینګي نه متاثره شو د تحریک انصاف حکومت دا اعلان وکړو چې راتلونکي کال کې به د شپږو میاشتو یو مهم چلی چې دوی به ډینګي سره څنګه مقابله کوي. خو بیا د درې ورځو لپاره خو هغه چلېدو خو بیا هغې نه بس بیا هغه چا ونه کتو. د ډینګي د کنټرول کولو نه زیات زور په دې باندې دې وخت کې دوی لګي لګیا دي چې دا میډیا غلط وي، دا خلک غلط وي. لکه یو سړی په خپله دا نه شي ویلی چې زه د ډینګي مریض یم، دا د خلک نه وایي.
د ډینګي د ناروغۍ لپاره د ویان ډاکټر عبدالقدوس په خبره تر دا مهال دې ناروغۍ هیڅوک نه دي وژلي خو زیاتوي چې اوس د زمشو ضلعو، باجوړ او خیبر نه هم د ډینګي لسګونه ناروغان راپور شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
پرون د جنوبی وزیرستان په واڼه کې زرګونه خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر هرکلی ته غونډ شوي ول. نوموړی او د غورځنګ د یو بل ملګری محسن داوړ چې دواړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستان د خلکو منتخب استازي هم دي، د څلورو میاشتو له قید وروسته د خالی په ورځ د هریپور له زندانه خوشی شول. دوی په سیمه کې پر پوځ د حملې په تور نیول شوي ول. سیلاب مسعود حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وتلی مشر علي وزیر چې د څلورو میاشتو قید نه د ورستی تېره ورځ واڼه ته راورسېده، په زرګونه خلکو په غټ درنښت سره هرکلی ورته وویللی. په دا هرکلی کښې موجود ځنې کسان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي.
زمو نوم مولوي زینت الله صاحب دی، د واڼه د پي ټي ایم اکټیویست یم. د داسې استقبال وشو چې داسې وزیر اعظم هم نه کېږي، علي وزیر محسن داوړ بین الاقوامی صدام د دې دیږي، حاجی شریف خان د وڼو حالی وزیر چې کوم استقبال و د برین اب د خلک ورغلل د دې ډېر زیات استقبال وکړ. شمیر دا توقع دی چې دا یمیز ملک ته ابدي امن روري و میز جنگ د تبوی نه ستړي میز د قلم سره مینه لري. مولا شان وزیر د پښتون ورنه ورنګ د سولي وزیرستان د پرمې سمځي غړای ټول کو مینا لشکره لشکره سره وروسته د دې استقبال وکړ.
دیوانانه اول په جنډولا او چک ملک شاه د مسعود بیٹانو گنش مر خلکو علی وزیر ته ستړي مشي وویلل. رحمت شاه مسعود ویایي
په چنډولی په چک ملک شاه په ژنی نه د سپینګیرې تعداد ډېر زیات وه، نو دغې نیولې نشته ډېره فایده وکړله چې په غورځنګ شي
استقبال تا علی وزیر پر سرنگ کسی وار وی زنے علی وزیر دا زیادا کڑا چمی جبا پر شریکا دی انڈیا سے خپل وطن د جنگونو جگڑے نہ ساتو امن بارا والو او د مظلومانو غریبانو خلقو جغ با خام خازی موار چرواکیو ترساوو.
د هریپور له زندانه خوشی شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ هم پرون خپل پلرني ټاټوبي منم شاه ته ورسېد. د ده هرکلی ته هم زرګونه خلک ټول شوي ول. داوړ په میرعلي کې خپلو ملاتړو ته په لنډه وینا کې وویل چې د پښتنو د حقونو او د سیمې د امن له خپلې مبارزې به هېڅکله په شا نه شي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
له هریپور زندانه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته محسن داوړ پرون پلارانی ټاټوبي شمالي وزیرستان میرانشاه ته ورسېدو او هلته یې په میرعلي او میرانشاه کې زرګونه ولس درون استقبال وکړ. ځایي خلکو او د انتظامیه چارواکو په وینا له میرعلي په تسیه ډېنه تر کجوري پوستې پورې په ټوله لاره خلک ولاړ ول او د نوموړي راتلو پر وخت ځایي پولیسو لخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوي ول. محسن داوړ میرعلي آی پی لوبغالی کې جمع شوی ولس ته لنډه وینا کې وویل له خپلې مبارزې به هیڅکله پر شا نه شي تر څو یې چې د غورځنګ نور ملګري په زندانونو کې وي ځان په زندان کې بند محسوسوي او د امن مبارزه به کړي. محسن داوړ اوس شمالی وزیرستان میران شاخ پل پلاران ټاټوبی در پاخلو کې دی چې هلته خلک میلاوي دو ته ورځي. ځایي خلکو او د انتظامیه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل نوموړی به په څو ورځو کې د تاخیل خړ کمر سیمه ته ځي چې هلته د خړ کمر پیښې متاثره کورنو سره وویني. محسن داوړ ولی وزیر شمالی وزیرستان خړ کمر کې د مېش پګویشتمې له پیښې وروسته نیول شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
جمهوری غګونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پر لور
په پا پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو
عوامی نیشنل ګوند پرون په بیان کې خیبر پختونخوا ته د هغه قانون غزبل غندلی چې امنیتي ادارو ته د مشکوکو ترهګرو د نیولو او یا هم د هغوی د وژلو پراخ اختیارات ورکوي. د ګوند صوبایي جنرل سیکرټر سردار حسین بابک بیګا مشال لیډو ته وویل دا په صوبه کې د مارشل لا لګولو په معنا دی. د صوبې ځینو مدني فعالانو هم دا قانون غندلی. پېښور های کورټ بیا سرکاري وکیل ته د سپتمبر 23 یعنی سبا پورې وخت ورکړی چې د دې قانون په اړه خپل وضاحت عدالت ته وړاندې کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
د ایکشن اینڈ ایڈ اپ سیول پاور ریگولیشن په نوم امنیتی ادارو ته د پراخه واک ورکولو قانون ټولی صوبې ته د غزولو په لړ کې د ځینې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا سخت ردعمل مخې ته راغلی دی. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي ټولی صوبې ته د دې قانون غزول پوځي واکمنی رایج کول دي.
دا خو بالکل مارشل لا ولګول په دې صوبه کې ځکه چې سکیورټي فورس ته دا اختیار ورکړي چې هغه د اوجري نه راپورته کوي که د جومات نه یا د مدرسې نه یا د دفتر نه راپورته کوي. یو طرف ته دوی دعوی کوي چې موږ دهشتګردي ختم کړه او بیا دوره په پټه باندې آرډینینس کول چې اسمبلی موجوده ده او بیا اسمبلی سیشن هم روان دی په غلا باندې د آئینی حقوقو خلاف ورزي کېږي د آئین خلاف ورزي کېږي.
یاد دی وی چې د دې میاشتې په 15 نیټه د پښتونخوا گورنر شاه پرمان د یو آرډیننس د لارې دا قانون ټولې صوبې ته غزولی وو او دا دی هم یادوي چې په 2011 کې هغه وخت دا قانون په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ په ضد د ګامونو پورته کولو لپاره جوړ کړی شوی وو. خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي قبایلی سیمې په پختونخوا کې د زمکول وروستو په موجوده حالاتو کې د لنجبند قانون ټولې صوبې ته غزول غیر آئینی کار دی.
یو ډیر غیر انساني قانون وو او دې په دې کې دا اختیار حاصل دی یو فوجي صوبیدار ته چې هر سړی رانیولی شي وجلی شي غیبولی شي انټرمنټ سنټر کې درې میاشتې ساتلی شي بغیر به څه تپوس دا په عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. نو دا خیبر پختونخوا ته راوګډول مطلب دا شو چې دا فاټا په خیبر پختونخوا کې زم نه شوه بلکې خیبر پختونخوا نه فاټا جوړه کړه.
بلې خوا ته په پېښور های کورټ کې وکیلان وایي په یاد عدالت کې د لادرکه کسانو د مقدمو په لړ کې د قاضیانو لخوا د یو شمیر پښتنو نه د ځان خلاصولو لپاره حکومت د دې آرډیننس د لارې د لادرکه کړې شوي کسانو د مقدمو د پټولو هڅه کوي. خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ پال وکیل فضل خان اډوکیټ وایي دوی به د دې قانون د مخې نیولو لپاره په پېښور های کورټ کې خپل مبارزه جاری ساتي.
قانون په کار نه دی چې په دې موجوده دور کې راشي. یو صوبه د عدالت دی، های کورټ دی، د دې صوبې کمې ادارې دي هغه خپل کار کوي. نو دغه قسم آرډیننسونه چې راځي
د صوبایي حکومت وزیرانو تر دې دمه د دې لنجمن قانون په اړه څه نه دی ویلي، خو په پېښور های کورټ کې د دې میاشتې په 14 نیټه د دې قانون په اړه د حکومت د ځواب لپاره سرکاري وکیل شمایل احمد بټ د عدالت نه د وخت ورکولو غوښتنه کړې وه او عدالت هغه ته تر سپتمبر د 23 نیټې پورې د ځواب د ورکولو مهلت ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وربیا ویلی ک د هیواد سیاسي ګوندونه ورسره و هم ندریږي ګوندې کول شي د حکومت پر ضد خپل احتجاجي تحریک مخته یوسي. نوموړي البته لاغوی غوښتي چې د جعلي حکومت د چپه کولو لپاره ورسره یو ځای شي. د مولانا پر دې تازه بیان حکومت تر دې د مڅنی دی ویلي، خو پرستو کې د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشکاوان په خپل ټوټر پاڼه لیکلی وو چې مولانا فضل الرحمن د جمهوریت نه بلکې د خپل ملګرو د ژغورلو لپاره ازادي مارچ کوي. د سراج زهیر رپورټ.
د اتوار پورس په لاهور کې د ختم نبوت کانفرنس وروسته رسنیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیدرلی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت په پالیسیو انتقاد وکړ او وی ویل چې د ناسمو پالیسیو پر ضد به یې پر راتلونکي میاشت کې ازادي مارچ کوي او دوی غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه ورسره په اسلام آباد کې د شوي لوزنامې مطابق ودرېږي چې په کې لیکل شوي و چې په ګډه سره به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. کامیابی سره پخپل کړی دی نو موږ د دې آزادی مارچ هم په خشنده کولو صلاحیت لرو او نور ګوندونو ته وایو چې تاسو موږ سره د جولای په میاشت کال 2013 کې چې کومه لوزنامه کړې وه هغه د کلک ودرېږي او په اسلام آباد کې د یو موټی شي. د ګرانۍ مسله ده، د قرضونو د بوج مسله ده، د بیروزګاری مسله ده، د نامنې مسله ده او د دې ټولو مسلو وجه یو حکومت دی چې نه جایزه هم دی او نه اهله هم دی او د دې راغورځول دا وخت د ملک په مفادو کې دي. ټاکل شوی و چې د رواني میاشتې په 13 به د آزادۍ مارچ نیټه او کړنلار اعلانوي. د ګوند یو سیاستوالو په قومي اسمبلی کې غړي مفتي عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل مسلم لیگ نن ورته ویلي چې دوی خپلو کې سلا کوي او دا نیټه وځنډوي نو اوس به دوی په 13 ستمبر دغه نیټه اعلانوي.
انتظار وکړئ، تاریخ پورې زمونږ هم مشاورت جاری ده، شاید جمعیت العلماء اسلام سره مونږ هم ملګرتیا وکړو. نو د دې وجنه مونږ دا فی الحال وځنډاو او فی الحال بالکل مونږ سره دا سیاسي پارټو زمونږ د ځنو ملګرو دا مشاورت سره
د مولانا فضل الرحمن په دې آزادی مارچ مشال ریډیو د یو شمېر حکومتي غړیو سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو رابطه ورسره ونه شوه. بلکې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په دې لاریون یا آزادی مارچ درې ورځې وړاندې د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکارې فردوس شکوان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مولانا فضل الرحمن د جمهوریت د بچ کېدو لپاره نه بلکې ملګرو چې کومې درغلې کړي د هغې د بچ کېدو لپاره دا احتجاجي مارچ کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون نور اپوزیشن ګوندونه پوری کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلی شوې وه خو الیکشن کمیشن حکومت دواړو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا انتخابات پاک او صاف شوي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې کوي چې اقتصادي خراب کړي خو حکومت بیا وایي اقتصادي اصلاحات راولي او دغه معاشي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي د خیبر پختونخوا ټول سیاسي ګوندونه باید پر مرکزي حکومت فشار راوړي چې د سوبې ته د بجلی خالصه منافع ورکړي. نوموړي پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ احتجاجي تحریک کې برخه واخلي. د خالد خان رپورټ ورو.
د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمین افتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت او نور سیاسي ګوندونه مرکزی حکومت نه د بجلی خالص ګټې په مت کې خپل پوره برخه واخلي او دغه پیسې د صوبې د پرمختګ کارونو کې مصرف کړي. د اتوار په ورځ پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال افتاب شیرپاو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندنه وکړه کوم کې چې هغه ویلي وو مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص ګټې په مت کې پاتې پیسې ورکولو پوزیشن کې نه دی. آفتاب شیرپاو زیاته کړه د پښتونخوا حکومت د بجلی خالص ګټې پیسې په روان مالکان بجټ کې خوځلې دي او کچره په وخت دغه پیسې صوبې ته ملو نشي نو نه صرف د صوبایي حکومت بجټ به د تاوان بودیجه وي بلکې د پرمختګ کارونه به هم نیمګړې پاتې شي.
دا نت هیډ پروفیټ مونږ ته ملو نشي زمونږ بجټ ټول بالکل متاثر کیږي. ټول پولیټیکل پارټیز دي پکارداري چې په دې باندې سره غور کی او یو آواز سره او خاص کر حکومت له پکار دے مرکز کے ددوی حکومت دے او صوبے کے ددوی حکومت دے.
دا پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پر ضد د احتجاج په حق لا افتاب شیرپاو اوایل څنګه چې ټول مخالف سیاسي ګوندونه دا روان کال 15 جولای د حکومت خلاف کامیاب احتجاج کړو دا شان دی د مولانا فضل الرحمن سره د اکتوبر په احتجاجی ریلی کې ګډون وکړي.
زمونږه دا توقو ده چې هغه سیاسي پارټۍ چې چا کو لګ ډیر تحفظات می هغه تحفظات با اغویلر کریچی او مونگا مولانا صاحب صرف دے کی یو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت دا اطلاعات وزیر شوکت یوسف زی پا یو بیان کی ویلی دی چی دا دوی حکومت باوری دی چی صوبے تا با دا بجلی خالص گٹا ملوشی او دا دی دا پارا مرکزی حکومت دا پختونخوا حکومت پا مشاورت یو کمیٹی هم جوڑا کڑی دا.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول ملک کې 10,000 کسان د ډینګي په ناروغي اخته شوي دي. دا خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر میرزا د سپتمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وزیرستان ته رسیدل دي. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په وانه او محسن داوړ ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې په زرګونه کسانو هرکلی ووایه. د جمعیت علماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې په پاکستان کې د روانو مشکلاتو حل د اوسنی حکومت رنګول دي. نوموړي دا څرګندونه پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډه وروسته خبریالانو ته وکړې. عوامي نېشنل ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې په پټه داسې قانون عملي کړی دی چې د مارشالا برابر دی. د یاد ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي دا قانون امنیتي ادارو ته داسې واک ورکوي چې وغواړي له هغه ځای خلک پورته کولای شي. افغان حکومت وایي نورو هیوادونو ته د طالب استازو سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې تمه لري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوري بیگا مشال رډی تول چې طالبان دي نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی. افغان چارواکي وایي دا هیواد په یو شمیر ولایتونو کې یا د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان ولایت د پولیسو مشر محمد محفوظ ولیزاده پرون ویلي چې د یاد ولایت مرکز چاریکار ته نږدې د سپتمبر پر 28 د ملا قدوس په نامه د طالبانو یو کمانډان او شپږ وسلوال نور وژل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې د چین هغه غوښتنه په یو وخت رد کړي چې ایغور مسلمانان دي بیرته چین ته ورولېږل شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د سکنی کال د غونډې موضوع ماحولیاتي تبدیلیانو له وجې ځمکې ته راپېښ خطرات او د دې نه د بچ کېدو لارې لټول دي. خو په موجوده وخت کې په عربي ملکونو او سویلي اسیا کې په کم تیزۍ سره د جنگ خطرات زیاتېږي، نو ضروری ده چې د نړۍ د ټولو ملکونو د مشرانو په دې غونډه کې داسې لارې ولټول شي چې ورسره په دې سیمو کې د جنگ خطره راکمه شي. ورسپانه لیکي د فلسطین مسله د تیرو وو لسیزو راهسې په خپل ځای پاتې ده. شام او یمن کې حالات خراب دي. د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د ډرون حمله وروسته د یاد ملک او ایران ترمنځ څه وخت هم جنگ شروع کېدی شي. د غشان په سویلي اسیا کې د کشمیر مسله یو او یا کاله تیرېدو باوجود نړیواله ټولنه یې په حل کولو کې ناکامه پاتې ده او د افغانستان حالات هم د ټولو په وړاندې دي. ورسپانه لیکي د نړۍ محفوظ راتلونکي لپاره ملګرو ملتونو لا به خپل کردار لوبول وي. صرف دا موضوعات دې تر بحث پورې محدود نه ساتي، بلکې په نړۍ کې د امن او انصاف لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دو ورځنۍ دوره مکملولو وروسته د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ورسپانه لیکي وزیر اعظم به د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا نه علاوه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د نورو یو شمیر ملکونو مشرانو سره هم ویني. نور سره دا یو ښه موقع ده چې نړۍ د کشمیر د حالاتو نه په ښه شان خبر کړي. دا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د کشمیر مسله پاکستانیانو لپاره ډیره مهمه ده او دا وجه ده چې په پاکستان کې هر نوی حکومت په واک کې راشي نو کشمیریانو په هر ډګر حمایت کوي. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو او ځان ته جهادیان ویونکو د خپلو کاروایانو له وجې نه صرف د کشمیر تحریک ته د ګټې په ځای تاوان رسولې، بلکې په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامۍ سبب هم ګرځېدلی دي. او دا وجه ده چې وزیر اعظم عمران خان په تورخم کې رسنیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې هند تر انتظام لاندې کشمیر ته د جنگ لپاره تلل غواړي نو هغه به نه صرف د پاکستان بلکې د کشمیریانو هم دښمن وي. ورسپانه لیکي پاکستان پکار دی چې نړۍ ته واضح پیغام ورکړي چې په خپل خاوره به یو وسلوال هم برداشت نه کړي. د سره سره د نړیوال ټولنې هم ځمواري جوړیږي چې پاکستان او هند ترمنځ کمشخړې موجودې دي د هغې حل کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولس د اندېښنو د وسلوالو د دړکو د چارواکو د ډاډ په اړه یو مقاله خپره کړې. بلخو رویټرز اجانس د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا د مشر د څرګندونو په اړه یو راپورټ خپور کړی چې ویلي دي ایرانی او چارواکو ورته ویلي چې خزینه لوبډله به په اکتوبر کې کېدونکو سیالیو کې ګډون کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له نجیب عامر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان ولس خپل نوی صدر ټاکي، خو په تیره لسیزه کې هر انتخاباتي پروسه کې ټګي شوی و، تاوتریخوالی لیدل شوی و، او دا ځل هم دغه ویره په خپل حال ده. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر د 23 نیټې د انتخاباتو ګټونکي تن ته به دا مسولیت ورپغاړوي چې مذاکرات او اوربند ته لاره برابره کړي او بیا یو داسې حکومت جوړ کړي چې د تیرو دوو لسیزو د جمهوري نظام لاسته راوړنو او د میرمنو د حقونو ساتنه وکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ډلو یا یاغیانو ویلي چې انتخاباتي پروسه به تر برید لاندې نیسي. د کابل په ختیځ کې د قسیم ولیزاده په نوم یو 29 کلن ټیکسي چلوونکي ګارډین ته ویلي کله چې حالات دومره خراب وي نو بیا لیونیان وټا چوي او هغه خو لیونی نه دی چې دا کار به کوي. ګارډین لیکي البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات ویلي چې پراخ امنیتي تدابیر یې نیولي او د ټولو امنیتي حوزو د ساتنې په موخه 10,000 پولیس ګمارل شوي دي. بل پلو رایټرز اژانس د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشر جیانی انفانتیو لخلی لیکلی ایران ورته باور ورکړی چې دغه هیواد د میرمنو لوبډله به په راتلونکي اکتوبر کې په تهران کې د نړیوال جام د غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راوند کې د برخې اخیستو جوګوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په سر کې ایرانی چارواکو د سحر خدایاری په نوم د لوبو یوه مینهواله په دې تور گرفتاره کړې وه چې لوبغالي ته د هلکانو په جامه کې ورغلې وه. دغې نجلۍ د عدالت د ودانۍ په مخ کې ځان ته اور ورواچاو او مړه شوه. هغه په دې ډارېده چې کېدای شي د شپږو میاشتو د بند د سزا د تیرولو لپاره زندان ته ولېږل شي. د لوبو د دغې مینهوالې مړینې په ایران او نړۍ کې په پراخه کچه غبرګونونه وپارول او دا غوښتنه وشوه چې فیفا دې د ایران د فوټبال د فدراسیون غړیتوب وځنډوي او یا دې هم پرې بندیز ولګوي. د فیفا چارواکي په تیرو څو ورځو کې په ایران کې ول او د اکتوبر د لوبو د تیاریو په اړه د ځایي چارواکو سره خبرې کولې. د راتلونکي میاشتې پر 10 نیټه به ایرانۍ لوبډله د کمبوډیا سره په کوالیفاینګ راوند کې مخامخېږي. دوی د 2022 کال د جام لپاره د ځانونو د رسولو هڅه کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي حکومت یې غواړي چې ایران سره د جنگ مخنیوي وشي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې. دا لږ وروسته ده چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د تیر اونۍ له ډرون برید وروسته د واشنگټن او تهران ترنګلتیا لاس یې واشوي. امریکا او سعودي د دې حملې لپاره ایران تورن کړي خو هغه نه مني. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیري د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې که دغو هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د اړتیا وړ لاره غوره کړي. ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو، خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده، ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې د سپتمبر په 14 د سعودي عربستان د تیلو چانځایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وویشتل شول. دغو بریدونو چې امریکا او سعودي یې پړه په ایران واچوله، د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته ورساوه. امریکا د دغو بریدونو په غبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د ګواښونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکاره کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانځایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون یکشنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکا توند انتقادونه وکړل.
راه ما
ایجاد وحدت و هماهنگی
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي، دا کار د هغوی د افشا شویو دروغو په څیر دي. که رښتیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي، دومره زیاتې وسلې، الوتکې، بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي،
به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته تر سفر مخکې په تهران کې دغه خبرې کړي. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې سعودي عربستان د دغه هیواد د تیلو په چانځایونو د وروستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي یاغیانو منلی. ویل کېږي چې دا ډله د ایران له ملاتړه برخمنه ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا وروسته چې د سپتمبر پر اوومه امریکایي ولسمشر له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ختمولو اعلان وکړ. طالب استازو د چین، روسیې او ایران سفرونه کړي او د دې هیوادونو چارواکي د سولې په مذاکراتو کې له شوو پرمختګونو خبر کړي دي. پوښتنه دا ده چې د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالبانو ولې د امریکا د رقیبو هیوادونو سفرونو ته مخه کړې. پر دې موضوع عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کله چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر اعلان وکړ چې له طالب استازو سره په کیمپ ډیوډ کې کېدونکې غونډه ځنډوي او خبرې اترې هم دروي، نو په غبرګون کې طالبانو خفګان وښود. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات د 2013 کال اکتوبر میاشت کې په قطر کې پیل شوي وو او تر نه پړاوونو وروسته د تړون په اصولي ټکو سره سلا شوي ول، خو د ولسمشر ټرمپ ناڅاپه اعلان هر څه چورلټ بدل کړل. هغه وویل چې طالبانو د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژلي چې په داسې کولو سره دوی په مذاکراتو کې ځان ته یو غوره دریځ ګټل غواړي. د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالبانو په لومړي ځل د داسې هیوادونو سفر وکړ چې هغه په نړیوال سیاست کې د امریکا رقیبان ګڼل کېږي. د طالبانو د قطر دفتر استازي د سپتمبر پر 13 لومړی روس ته ولاړل او ورپسې د سپتمبر په 14 د ایران سفر وکړ. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو سره ولیدل او د سولې پر مذاکراتو سره وژغېدل. د چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال ډې ټول چې د ایران او روس سفرونو کولو سره طالبان پر واشنگتن فشار اچول غواړي چې مذاکرات دي بیرته ورسره پیل کړي.
دغه اساسي لامل دا دی چې دغه هیوادونه روسیا، چین، دغه هیوادونه دي چې د امریکا رقیبان دي او په ډیپلوماټیک فرنٹ باندې کولای شي چې امریکا وننګوي. نو دوی یو نو پیغام لیکدوي امریکایانو ته چې کچېرې دوی سولې ته حاضر نشي نو په سیمه کې د امریکایي رقیبانو سره به دوی لاس یو کی او د امریکایي سرخوږی بلا زیات یو. دا په دې معنا چې کچېرې امریکا سولې پروسې ته حاضر نشي، دا په دې معنا نه چې طالبان به مات شي، بلکې طالبان نور ادرسونه او نور اپشنونه هم لري چې دا غینه په استفاده سره خپل رقم جګړیز ماموریت چې هغه مخ ته ویسي.
په دې نشدو کې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو تر برید وروسته د امریکا او ایران ترمنځ لانجه نور هم زیاته سوې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه لیفټننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې طالبان د تهران او واشنگټن له کړکیچونو اړیکو ګټه پورته کول غواړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه زیاته شوې، نو طالبان غواړي چې له دې ګټه واخلي. طالبان فکر کوي چې که چېرته امریکا له موږ سره تړون ونه کړي، نو موږ له بل چا هم مرسته ترلاسه کوی شو چې دا رنګه د دوی ځواک کم نشي. زما په فکر طالبانو داسې یوه تګلاره خپله کړې چې له مخې خپل برلاسیتوب خودل غواړي.
طالب استازو د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته سفرونو ته دوام ورکړی، خو دا به وخت شي چې طالبان له دې سفرونو څخه خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولای شي او کنه.
عبدالحی کاکړ رپورټ د پاکستان. قومي اسمبلی د تیرې مې میاشتې پر 13 په خیبر پختونخوا اسمبلی او هم قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکیو زیاتولو 26 آئینی ترمیمي بل په متفقه توګه منظور کړی، خو په دې اړه په سینټ کې لا هم کاروایی نه ده شوې. سینیټر تاج احمد اپریدی وایي دا د حکومت ناکامي ده چې تر اوسه دا بل نه دی پاس کړی. بلخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف یو سینیټر سجاد توری وایي په سینټ کې زیاتره ګوندونه د دې بل مخالفت کوي، همدا وجه ده چې دوی په دې ایوان کې دا بل لا هم نه دی وړاندې کړی. اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي سینیټر تاج محمد افریدی تیر ماخوستن مشال ریډیو ته وویل، شاوخوا څلور نیمې میاشتې وړاندې قومي اسمبلۍ شپږشتم آئینی ترمیمي بل په درون اکثریت سره منظور کړو، خو حکومت تر اوسه بل د منظورۍ لپاره سینیټ ته وړاندې نه کړو. نو ګڼي چې حکومت نه غواړي چې د قبایلي ضلعو سیټونه زیات شي. ذکر دا چې په 25م آئینی بدلون کې د قبایلی ضلعو لپاره 14 د صوبایي اسمبلۍ او 6 د قومي اسمبلۍ چوکۍ مختص کړی شوی وي، خو وروسته بیا د شمالي وزیرستان منتخب استازي محسن داوړ قومي اسمبلۍ ته 26م آئینی ترمیمي بل وړاندې کړو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د قبایلی ضلعو چوکۍ له 1400 څخه 40 او د قومي اسمبلۍ چوکۍ دي له 6 څخه 12 کړل شي، د کمچې پارلمان په درون اکثریت سره منظوري ورکړه. مشال ریډیو چې په سینیټ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر سجاد توري نه تپوس وکړو چې حکومت یې ولې 26م آئینی ترمیمي بل سینیټ ته وړاندې نه کړو، نو د نوموړي وینا وه، په راتلونکي غونډه کې به بل سینیټ ته وړاندې کوو او تر اوسه د نه وړاندې کولو غټه وجه همدا وه چې د یو شمېر ګوندونو سینیټران یې مخالفت کوي. زمونږ دا کوشش وو چې ټول سینیټران په دې راضي کړو چې د بل مخالفت پرېږدي، خو اوس یې هم ځینې مخالفت کوي. زه یې نومونه نه اخیستل غواړم، خو چې کله بل موږ سینیټ ته وړاندې کړو نو ټولو ته به معلومه شي چې هغه کوم سینیټران دي چې د بل مخالفت کوي. د یادونه دا چې د قبایلي ضلعو په 1400 چوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره د جولای په 6 انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د احمد الله رپورټ. په د خیبر پښتونخوا حکومت به نن د اسمبلۍ په غونډه کې په وراثت قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کوي. د مجوزه ترمیم له مخې به د یو مړ شوي کس وارثان د شتمنیو د ویش سند په ترلاسه کولو کې له عدالتي منډو ترلو خلاص شي. قانون پوهان دا ښه ګام ګڼي، خو البته وایي چې نوی نظام باید ښه او فعال وي. د عبدالحی کاکړ رپورټ. اورو
د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د نن شروع کېدونکې غونډې ایجنډا مشال راډیو ته ترلاسه شوي چې پکې ویل شوي د وراثت ترمیمي بل 2019 به د صوبې د محصولاتو وزیر اسمبلۍ ته وړاندې کوي. د مجوزه ترمیمي بل له مخې به د وراثت سند ترلاسه کولو ذمواري د پاکستان د شماریاتو او نوملیکنې ادارې نادرا ته وسپارل شي. په پېښور کې قانون پوه سنگین خان پرون مشال راډیو ته وویل چې د وراثت قانون له مخې د مړ شوي کس کورنۍ د جایداد د ویش په اړه د سند ترلاسه کولو په لړ کې عدالت ته ځي، چې د پوینا دا یو اوږد عمل دی.
تر اوسه پورې دا طریقه کارو، مثال په تور یو کس وفات شو نو داغه څومره وارثان چې وو وارثان بلاړ هغوی به په عدالت کې خپل یو درخواست به جمع کړو چې زمونږ د پلار یا د نیکه زمونږ دا اساسه پرته ده، د دې مونږ دا وارثان یو، مونږ ته د خپل حصے مطابق د شرعي حصے مطابق خپل حصہ مونږ له راکړي. هغې کې به عدالت یو پبلک نوټس وکړو، پبلک نوټس نه پس به کچا په اعتراض نه وي برا خپل کلیم به جمع کړو، خپل جواب به پکې ورکړو، خپل اعتراض به جمع کړو. نه خو بیا وګدې دا نارملی به داسې کېدل چې اعتراض را نه شي، انتقال به وشو، ټرانسفر د پراپرټي چې کوم دی هغه به وارثانو ته وشو. نو په دواړه سایډ به لږ ډېر ټایم لګېدو.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د وراثت قانون ترمیمي بل په اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي. البته سنگین خان د وراثت سرټیفیکیټ ورکولو واک نادرا ته د سپارلو وړاندیز غوره بولي. البته د په خبره په دې کې له احتیاط کار اخیستل پکار دی.
کدا نادرا ته ورکي نو ظاهره خبره ده، نادرا ته ورکولو سره به د دې لپاره یو سیستم هم پکاري. سیستم به دا پکاري، مثال په تور یو فرد دی د هغه چې څومره بینک اکاؤنټس دي، دا په نوم څومره موویبل ایموویبل پراپرټي ده، پکار ده چې د نادرا سره دغه تفصیلات موجود وي. مناسب بندوبست د پروینشل ګورنمنټ سره، نو دا بیا ډېره خبره ده. که مناسب بندوبست نه وي بیا د دې سره احتیاط ځکه پکار دی چې اسې نه د دې نه بیا نورې تنازعې او لانجې جوړ شي. ظاهره خبره ده خلک بزی نادرا ته، نادرا چې کم سکسیشن سرټیفیکیټ سو دغه ورکی نو هغه بیا خلک راوړي سیول کورټس کې به چیلنج کوي. هغه سلسله پکې نشي اوایډ کېدای د لټیګیشن چې بے ځایه مقدمه کیږي په عدالتونو باندې بوجم راځي او تکلیف کړاو خلکو ته جوړي.
د اسمبلی په غونډه کې به د وراثت ترمیمي بل ترڅنګ د چټک انصاف رسول لپاره د قانوني مرستې ادارې جوړولو او په صوبه کې د سیلګری ودی لپاره د یو طریقې کار ټاکلو قانونونه هم وړاندې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو د کار موده د اگست پر 28مه ختمه شوې ده. که څه هم صوبایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو د ژر تر ژره کولو خبره کوي، خو الیکشن کمیشن ویلي د بلدیاتي ادارو د کاري مودې ختمېدو وروسته په 120 ورځو آئینی موده کې دا ټاکنې ممکن نه دي. د سیاسي چارو پوهان وایي بلدیاتي حکومتونه د یو هیواد د جمهوریت لپاره ډیر ارزښت لري، خو په خود دوی په خبره د پاکستان ولسي حکومتونه دې موضوع ته ډیر پام نه کوي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي چارو پوهان وایي بلدیاتي حکومتونه د جمهوریت بنیاد وي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان موجوده حکومت ورته پام نه کوي. ځینو پوهانو دا خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې پاکستانی رسنیو د سپتمبر پر 28مه ویل د خیبر پختونخوا حکومت د ښاري او کلیوالو سیمو په اړه انتخاباتي کمیشن ته تر اوسه خپل معلومات نه دي ورکړي. شننکی افراسیاب خټک د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت په واک کې د راتلو وړاندې د بلدیاتي انتخاب خباتو کولو لړکی ډیر شمنې کړې وي، خو اوس په دې کې سنجیده نخکاری.
یونین کونسل علاقې په سطح وي کچھ د پخولو یا نور داسې مقامی کې کومه مسئلې وي، د هغې د حل لپاره منتخب نمائندگان چې د هغې کار کوي، او که هغه نه وي نو بیا ټول اختیار د افسر شاهي یا د افسرانو په لاس، کوم چې خلکو نه بډې رشوتونه واخلي. جمهوریت چې پاکستان کې درې سطح، یو وفاقي حکومت دی، یو صوبایي حکومت دی، یو مقامی حکومت. د مقامی حکومت چې دا جمهوریت بنیاد دی، چې دا نه لږه چې د بنیاد جمهوریت پاکستان کې حقیقت دا دی چې ډېر وخت کې دغه غفلت شوی دی چې مقامی حکومت نه جوړ کړی، خو دی حکومت خو ډېرې وعدې کړي وې، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نه راټولې خبرې هېرې شوې دي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو د کار موده د اګست پر 28مه پای ته رسېدلې ده. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې استاذه نورین نصیر وایي په پاکستان کې حکومتي استاسي د قانون سازۍ پر ځای د بلدیاتي نمائندګانو د ولسي کارونو په برخه کې اختیارات هم واخلي، چې له بجې ګڼ مهم ترقیاتي کارونه پاتې شي.
چرته چې د بیخه چې کوم ډیموکراسي ډیولپ کیږي، هلته هغه ملکونو کې اول بلدیاتي یا لوکل گورننس سټرکچرز جوړي. انفارچونیټلی په پاکستان کې چې ګورو، نه بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي نظام ته هړو اس قسم ته امپورټنس نه ورکړل کیږي. او موږ بیا دا هم ګورو چې کم خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شي، هغه خلکو له موږ هغه اختیار نه دی ورکړی، نه هغوی سره څه فنډز وي. زموږ خو د پروینشل اسمبلی او د نېشنل اسمبلی ممبرانو کار لیجسلیشن کول دی. دا پروینشل اسمبلی چې کله انتخاب کیږي، نظام د خلک مخکې نه یو کمپین شروع کیږي، وایي زبردست نالم جوړوم، زبردست سړکم جوړوم، دا دغه کار نه وی. اصل
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر منصور اکبر کندی بیا وایي په پاکستان کې د امریت پر وخت کې بلدیاتي ټاکنو ته پام شوی دی، خو ولسی حکومتونو ورته خاص اهمیت نه دی ورکړی. نوموړی وایي د هیواد پیاوړي جمهوریت لپاره بلدیاتي حکومتونه ډیر ارزښت لري.
تو دنیا کے اوگورا دا کم سے جمہوریت مضبوط فل ہے دے آو مین کردار دے لوکل باڈیز ہو ترکی کے نن کم ٹاپ کمانڈ ناس دے دا طیب اردوان دا دے لوکل باڈیز پیداوار دی لوکل باڈیز گورا جی دو مان دے فرض دا پا پالٹیشن پاکستان کے کدا توق دا فوجیان حکمران رہسی دو لوکل باڈیز تا زیاد فنڈز اور ریسپیکٹ ہو کئی جمہوریت نقصان کمی آگا بعض اوقات شکاری بعض اوقات نہ شکاری وہ پاکستان کے جمہوریت یو ستر کم شکار دل فرق کی یاد آئی کہ دلاندے طبقے کے خلق خوشحالی دو مسئلے حل کی گی اخبار لوکل باڈی سسٹم خدا.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن چارواکو سر وزې وړاندې مشال ویډیو ته ویلي وو د دوی لپاره ممکنه نه ده چې د بلدیاتي ادارو مودې تر خدمتو وروسته د 120 ورځو پایني موده کې ټاکنې ترسره کړي، او د نوو انتخاباتو لپاره د بلدیاتي ادارو د نوو حدونو ټاکل به شاوخوا شپږ میاشتې وخت واخلي. دغسې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي د صوبې د ترقیاتي بجټ 30% برخه بلدیاتي حکومت ته ورکولو ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي، او هڅه کوي چې سر تر سره یو وار بیا بلدیاتي انتخابات شي.
د نیسی اجمل رپورټو. پرون د سوات په سیدو شریف کې د شرکت گا په نوم د ښځو د حقونو یوې ټولنې یوه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د سیمې له منتخب استازو وغوښتل چې د میرمنو د حقونو خوندي کولو لپاره قانون سازي وکړي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټو، ورپسې د شانزا علي خان په غږ یوه سندره.
سیدو شریف کې د سواد بیرابری سمو څخه په لسونو خزو د خیبر پختونخوا درې صوبایي او یو مرکزی منبر ته د خزو د حقونو په اړه غوښتنې وړاندې کړې. شرکتګان نومې ټولنې لخوا وویل شول چې دوی د سواد لس کلو شپږ سوه خزو څخه دغه بنیادي غوښتنې راجمع کړې دي. د یادې ټولنې یو غړي مهک وروسته مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دا غوښتنې وکړې چې کم عمر کې کی هغه ودونه دې ختم کړی شي، بل د لوبو دپاره د میدانونه جوړ کړی شي، جهیز چې کم ملاویږي هغه دې ختم کړی شي. مطلب نن سبا دونه غریبانه خلک دی جاغه نشي اپورټ کولای، نو جیداد کې دیول برخ ورکړلی شي، شناختی کارت دی پکارې شي جوړ کړی شي، او تعلیم کې دی اسانتیاګانې راوستلی شي، سستا ترانسپورټ سیستم چې دی هغه دی تکي قائم کړی شي، بل ډېر شي ټیلنټډ وومن دی، هنرمند وومن دی چې هغه د پاره خپل بزنس مطلب قائمولو د پاره دي چې سزي نشته چې هغه ته بزنس وکړی شي.
د مرغزار کلی ګلګرام لسم جماعت حبیبه وای چې د دوی په هاي سکول کې بنیادی اسانتیاګان نشته، ځکه دوی د صوبایي او قومي اسمبلی ممبرانو څخه غوښتنه وکړه چې د هلکانو پر رنگ دي جنکو ته هم د زده کړو اسانتیاګان ورکړي.
زم سر دلب میدان چې دین غزم سر بالکل نشته چې په لب کې سو اخلو د دې روز نمنند غوښتنه کړې چې زم تر زم په سکول کې دلب میدان خامخه او کولا شي، ځکه چې کوم سر میدان نه نو پریکټس نشو کولای، نن دا غوښتنه بل چې زم سر لایبرری نشته، نه دی وځي باندې مونږ نور کتابونه نشو ویلې سیوای کورس نه مونږ نور کتابونه نشو ویلې. بیا دې باټری شو نه مونږ راځي نه هم لسم کې مونږ ساينس خو هم په دې باندې پریکټیکل کار نه دی کړی.
بنیادی غوښتنو کې ویل شو چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د خزو حقونو لپاره قانون سازي وکړي شي. د خزو حقونو په اړه د صوبایي اسمبلی غړو فضل حکیم، سردار احمد، روی کومار او د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن تفصیلی وینا وکړه. پدغه کې فضل حکیم مشال ریډیو ته وای،
کم جایز خبرې دو کوي، مونږ ما سټډي کو، مونږ یو دوسر رزق یو چې دا غریبانو لپاره غریب خلک چته ان شاء الله تعالی دوسر مونږ به پوره کومک کو او دوی ته مونږ چیرالو د خپل ټیم ورکو نو د زنانه زمونږ صدا دی ما شیری صدا.
د سیمو خزو لخوا با قاعده د قرارداد په شکل کې غوښتنې وکړې شوې چې د سیمو خزو سره دی په هر میدان کې پر ختم کړی شي او دوی ته هم په خپل خپل ودرېدو پوره پوره موقع ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ده.